د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه ته شراغلاس د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خبريږي. چین وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکولو لپاره به خپلې هڅې نسپموي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیري فارغ شول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. خو کورنۍ خبرونه تر هغه مخکې له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نړیوال ځواکونه به د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کړي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفانو دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې 15 کورونه سوځولي او یو 13 کلن ماشوم یې وژلی دی. او د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنې ګډې جرګې له حکومت نه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې په زیاتولو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوال ځواکونه به د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کړي. دغه وزارت د وایم رسچال دولت وزیري نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې 14 پلان شوي عملیات روان دي، چې په ځینو کې نړیوال ځواکونه د دښمن مورچلې تر هوایي برید لاندې راوستي دي. ښاغلی وزیري وایي چې دغه هوایي عملیات په ننګرهار، بدخشان او کندوز ولایتونو کې شوي دي.
په هغه صورت کې چې موږ د بهرنیو ځواکونو مرستې ته ضرورت پیدا کړو، موږ د هغوی نه خواهش کوو هغوی زموږ سره مرسته کوي. موږ کوښښ کوو چې زموږ د خپلو هوایي قواو نه ګټه پورته کړو. او
ښاغلی وزیري وایي چې نړیوال ځواکونو هوایي عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي الوتکو په دې وروستیو کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې درې ځلې د وسلوالو مخالفینو مورچلې بمباري کړې دي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفانو دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې 15 کورونه سوځولي او یو 13 کلن ماشوم یې وژلی دی. د میدان وردګو د والي د دفتر څخه په یوه خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کورونو مېرمنې هم چې کله یې د اور لمبو د خپرېدلو مخنیوی کولو وهل شوي دي. ویل کېږي چې وسلوال مخالفینو دوه کسه له ځان سره ژوندي هم بیولي دي. خبر پاڼه وایي چې تر پیښې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې پکې یو طالب وژل شوی او درې طالبان او درې سیمه ایز پولیس ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې له حکومت نه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې په زیاتولو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د دغه جرګې ویان ضیاءالحق فضلي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې نه لیکل د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل وګڼلو. ویل کېږي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د زیاتولو موضوع د یادو تذکرو د ویش چارې هم له ځنډ سره مخ کړي دي. او روسي خبر ده چې د جوزجان ولایت په مرکز شبرغانو یو 12 کلن هلک ځان بجنه کړی ده. دغه ماشوم چې بهمن نومیږي او د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی و، ویل کېږي چې د بېوزلۍ او فقر له امله یې دغه کار کړی دی. په جوزجان ولایت کې بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د څانګې مشرې میرمن مغفرت صمیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه ماشوم پلار له څه مودې راهیسې د کارموندنې په نیت کابل ته تللی و، خو تر اوسه یې څه درک نه دی لګېدلی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او صدر اعظم کریم ماسیموف سره د دې هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې به په دوه اړخیزو او هم پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان د منځنۍ آسیا له سیمې سره تاریخي او فرهنګي اړیکو ته اهمیت او لومړیتوب ورکوي او تمه ده چې په دې سفر کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودېږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل چې دوی یوازې کولی شوی چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د ټولنې مشر اسام الدین عطایف د ازادۍ راډیو د تاجکستان څنګه ته وویل چې یو شمېر هغو کمپنیو چې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې کوي د مخابراتو د دولتي ادارې په امر ځینې سایټونه بند کړي دي. د دغې ادارې یوې سرچینې هم تایید کړي چې یو شمېر کمپنیو دغه دوه سایټونه بند کړي او دلیل یې نه دی ښودلی. د تاجکستان پر چارواکو تل انتقاد شوی چې کله ناکله د ګوګل، یوټیوب، فیسبوک او ځینو نورو سایټونو ته چې د ټولنیزو شبکو مهم سایټونه بلل کېږي خدمات بندوي. هسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور څوارلس تنه نیولي دي. د هسپانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه کسان د مادرید په لمنو او هم د کازابلانکا او فیس په ګډون د مراکش په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. هسپانیا او مراکش په وروستیو کلونو کې په لسګونو د جهادي ډلو غړي او هم دغو ډلو ته استخدامونکي نیولي دي. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پرمختللې جت الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤول ډیبروا جیمز تیره ورځ وویل دغه اقدام په اوکراین کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناتو تړون د ختیځې اروپا د غړو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره اخیستل کیږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا اف 22 ډوله جت الوتکه چې رادارې نشي پیدا کولی په اروپا کې ځای په ځای کوي. له اف 22 ډوله جت الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې کار اخیستل کیږي. لزرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړې ده ورسېدل. دا د هغو شاوخوا اوو زرو کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هېواد چارواکو یې په پوله د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول. د فرانس پرېس یو خبریال وویل چې لږ تر لږه زر کسان د سربیا له لارې په اورګاډي کې د هنګري په جنوب کې د روسکي کلي ته ورسېدل. دغه مهاجر یوازې څو ورځې مخکې تر دې هنګري ته رسېږي چې له سربیا سره په پوله د یوه اغزن سیم د موانعو د جوړولو لپاره چې هدف یې د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوی دی د دې هېواد چارواکو د اګست 1 وروستۍ مهلت تعین کړی دی. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي په وروستیو کې ګڼ مهاجرین هڅه کوي د دې هېوادونو له لارې ځانونه د اروپایي اتحادیې غړو ته ورسوي. د لویدیز بالکان دغه لاره سګ دوبۍ د هغو کسانو لپاره چې په اروپایي هیوادونو کې د کار یا پناه اخیستو لټه کوي یوه تر ټولو پیژندل شوې لاره ګڼل کیږي. د روان کال د جنوري او جولای د میاشتو ترمنځ له 1 لک زیات کسان د دې لارې په اوږدو کې له پرتو هیوادونو تیر شوي او ځانونه یې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته رسولي دي. او د چین د اسهامو ارزښت پر لپسې څلورمه ورځ په سلو کې 0.6 راولوي چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جاپان اسهامو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ خو د یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو بازارونه یوه ورځ وروسته له هغې چې په نړیواله کچه اسهامو خپل ارزښت زښت زیات له لاسه ورکړ نن بیرته ښه شول. اروپایي مارکیټونه هم سهار وختي له راکړې ورکړې سره ښه شوي دي. د بازارونو دغه مختلف تصویرونه یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې په نړیواله کچه اسهام وپلورل شول او په وال سټریټ کې چې پرون د داو جونز د اسامو ارزښت په سلو کې 3.6 راولوید ګډوډي رامنځته شوه. د هانګ کانګ، جنوبي کوریا، استرالیا او سنگاپور بازارونه چې یوه ورځ مخکې ډیر زیانمن شوي وو نن بیرته نسبي ثبات ترلاسه کړ. کارپوهان وایي څرګنده نه ده چې دا به د دې ښکارندوی وي چې ناوړه حالت پای ته رسېدلی او که به یې سیوری د یوې اوږدې مودې لپاره پر بازارونو پروت وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. چین به د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو شکولو په برخه کې هڅه کوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیری فارغ شول.
د ټول ملتونو اساس استازیتوب د ملي اردو په لیکو کې دوی نه ونې تعلیمات کړې دي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په تیرو څو ورځو کې امریکایي الوتکو په موسی کلا کې د طالبانو پر پوستو درې هوایي حملې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکو اورېدل مه هېروئ. دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې طبیعي حالت ته راوګرځوي. ښاغلی دینګ جونګ ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د سولې او امنیت لپاره د دغه دوه هیوادونو ګډې هڅې د سیمې په وضعیت اغیز لرلی سي. چین داسې مهال د پاکستان او افغانستان په ګډ کار ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ یو د بل د ملامتولو لړۍ پیل شوې ده. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خرابو اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي، چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي دلچسپي پیدا او اړیکې یخې کړي. په افغانستان کې د چین سفیر ډینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي.
We hope that Afghanistan and its neighbor Pakistan
both هیله کوو چې د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي. دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي. موږ هیله منو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي.
posts of the two countries.
خاغلی جونګ دا خبرې د سه شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ ژونګ وایي د اقتصادي مرستو تر څنګ چین هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هم خپل رول ادا کړي، ځکه د دغه هیواد وضعیت په سیمه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې د چین هیواد استازی داسې مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار او د هغې لپاره د خپل هیواد د هڅو بحث مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د دغو دوه هیوادونو اړیکې د نسبتا اوږده ځنډ وروسته بیا خړې پړې شوې دي. داسې چې څو ځله په پاکستان کې افغان سفیر او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارتونو ته غوښتل شوي او د یو بل په وړاندې یې ورسره خپلې اندېښنې او غلطۍ شریکې کړي دي. له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی، کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د مقابل احترام په بنسټ له افغانستان سره نیکې اړیکې وساتي.
واکن په دې کې شک نشته چې چین د پاکستان یو استراتیژیک او له ټولو نه نږدې دوست ده. چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی. نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات د افغان لوري سره، افغان دولت سره، افغان پارلمان سره سوي دي، دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي یا هلته طرحه کېږي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري. نو انشاءالله تعالی بېرته به رابطه مغه رقم په شان.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغه پلان له مخې تنظیمېږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو د روزنیز مرکز څخه 800 سرتیری فارغ او خپل دندو ته لیږل شوی دي. د پوځ مقامات وایي چې فارغ سرتیرو ته د تیرو نه اونیو پر مهال نظامي زده کړې ورکول شوی دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
دغه سرتیری چې د کندهار، روزګان، دایکنډي او زابل ولایتونو لپاره روزل شوی دی د فراغت مراسم یې ترسره او اړوند ولایتونو ته د خپلو پوځي دندو لپاره ولېږل شول. د فوځي سرتیرو د روزنیز مرکز مشر ډګروال محمد هارون محمد وایي چې یادو سرتیرو ته د تیرو نهونیو پر مهال په نظامي او تربیتي برخه کې زده کړې ورکول شوي. د نوموړي په باور چې په دا ډول زده کړو د فوځ لیکې نورې هم منظمې کېدلی شي.
دا هغه د خپل خوښې ځوانان دي چې د ملي اردو لیکو ته په خپله خوښه راغلي دي. دوی په د کندهار په پوځي روزنیز مرکز کې نه ونه تعلیمات بشپړ کړي دي. پوځي تعلیمات د افغانستان د ټولو ولایتو څخه راغلي دي او د ټولو ولایتو د ټولو ملیتونو استازیتوب د ملي اردو په لیکو کې دوی نه ونه تعلیمات کړي دي. او نن د دوی د فراغت ورځ ده.
د 215 متل کلی اردو کمانډان بریډ جنرال داوود شاو فادار فارغ سوي سرتیری خپل دندو ته متوجه کړل. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د دولت وسلوال مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړی او فوځ زیات برلاسی دی.
دوی توانمندي د دې نه لري چې مخامخ جنگ وکړي. دوی ډېر یو غټ پلان تر کال درلودي چې دوی به وکړای څو ولسوالۍ او څو ولایته او څو لارې به دوی بندې کړي. ولې د دوی هغه پلان چې خارجي مزدورانو د افغانستان دښمنانو ورکړی وو هغه مزدورانو خپل کوشش وکړي ولې کامیابه نه شوله.
په کندهار کې د فوجي سرتیرو د روزنیز مرکز څخه دا 22مه دوره فراغت دی. مقامات وایي چې سرتیرو ته د سواد زده کړې تر څنګ د خلکو سره د سم چلند زده کړه هم ورکول کیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو وغوښتل چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د دې جرګې غړو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که حکومت له دې تذکرو د افغان کلمه لرې کړي نو اساسي قانون به تر پښو لاندې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر اختلافات پیدا شوي او همدا اختلافات د تذکرو د ویش لړۍ هم ځنډولې، د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې خبرداری ورکړ که په تذکرو کې افغان کلمه ونه لیکل سي دوی به یې وانخلي. د دې جرګې ویان ضیاءالحق فضلي د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ملي وحدت حکومت له مشرانو په ټینګه وغوښتل چې د ملي هویت تاریخي ارزښت یې په پام کې ونیسي.
د یو واحد ملت او واحد هویت په توګه د ملي وحدت حکومت مشرانو، د ملي شورا وکیلانو او نورو با صلاحیته ارګانونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د پیژند پاڼې په مخ د افغان کلمې د تسجیل دپاره پریکنده ګامونه واخلي او هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغان ولس ترمنځ د تفرقې یا نفاق اورته لمن ووهي.
ښاغلي فضلي زیاته کړه په تذکره کې د افغان کلمې نه لیکل د اساسي قانون د څلورمې مادې تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان د اساسي قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاقیږي، د ملت هیڅ یو فرد د افغانستان له طبیعت څخه نه محرومیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنې ګډې جرګې ګواښ وکړ که په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه شوه نو دوی به یې وانخلي او حتی په ولایتونو او ولسوالیو کې به یې دفترونه وتړي. د دې جرګې غړی محمد ولی مینناکوی دا زموږ نه بلکې د ټولو ولس آواز دی.
نو دا زموږ یوازې آواز نه ده، د ټولو ولس آواز ده که چیرته د افغان کلمه چې هغه زموږ اصلي هویت په تذکره کې ذکر نشي خلک دې ته حاضر نه دي چې تذکرې واخلي. حتی خلکو دا هم ویلي چې کېدای شي موږ دفترونه وتړل، دفتر پرانستل اجازه هم شاید ورنکړي.
له دې وړاندې هم په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو دې ته ورته غوښتنې کړې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم وپوښتو خو له پرله پسې اړیکو سره سره څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د الکترونیکي تذکرو امتحاني ویش به د اسد میاشتې په 23مه پیل سي، خو وروسته جمهوري ریاست وویل چې په دې برخه کې تخنیکي ستونزې لا پر ځای دي او تر نامعلوم وخت پورې ویش وځنډول سو. د الکترونیکی تذکرو د ویش پروژه د کورنۍ چارو وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر مخ وړي. د دې پروژې قرارداد 15 کال وړاندې لاسلیک شوی و. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې داسې پریکړه وکړي چې د افغانستان ملي هویت ته زیان ونه رسیږي.
دا ازادي رادیو ده. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست زده کړې 340 باب کورسونه لري چې اوس مهال پکښې له 300 زیات ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
کارپوهان وایي چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په آسانه په افغانانو تپل کیږي لویه وجه یې بې سوادي ده، او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نه شي تر هغې به جنگ دوام ولري. افغان دولت له ډېر وخت هڅې پیل کړي چې بی سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي. په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسول حاجی نیز محمد ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل.
موږ ټول د کونړ په ولایت کې 420 بابه کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 بابه خزینه او 213 بابه نارینه کورسونه دي چې 245 بابه کورسونه چې د ریلی پروګرام دي د دې تدریسي بهیر په دې مش کې سرته رسیږي پای ته رسیږي او په دې کې ټول مجموع شاګردان 1345 دي چې 15909 پکې خزینه شاګردانی او 15415 نارینه شاګردان.
هغه وایي پروګرام سره پوخوا نړیوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیانو مرسته کوله خو اوس یې مرستې درولې او یوازې یونسکو یې د یو شمیر ښوونکو معاشونه ورکوي.
دا 245 بابه کورسونه مې چې ته وویلې دا د یونسکو په همکارۍ د ایلیا پروګرام ورته وایي چې د وزارت معارف د نظارت د لاندې او د هغې په همکارۍ باندې جوړ شوي چې د دغې فنډ د هغې خوانه ورکول کېږي او نور متباقي د 115 بابه کورسونه ستاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته فنډ ورکول.
که څه هم چې یو شمیر کسان د سواد زده کړې د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکړل شوي چې په کې شاګردان نشته او ښوونکي معاشونه اخلي. حاجي نیز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده.
خط راوړل شي هغه لوستلی شي کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا دپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکلی شي د پیسو حساب ورسره کولی شي.
څو تنه زده کوونکي چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي
زمانم ستاره دي موږ ډېر څه زده کړي دي لکه لیک کولی شو لوس کولی شو حساب مې یاد کړی دی او داسې نور شي. دا په ډېر اندازه ګټور دي ځکه چې دلته اوسه پورې داسې مراکز نه جوړ شوی لکه و چې جوړ شو موږ د دې نه یعنی پوهه شولو په دې نه هم ډېر ډېر مطلب واغست.
زمانم جلوه دي په سواده موزه کې ډېر هڅې زده کړي لکه لیک او لوس زده کړي املا هم پکې زده کړل او کورونه حساب هم زده کړل سم زده کړل مخکې د دې نه هېڅ هم زده نه دا اوس یا کورسونه ویلې په همدې کې مر څه زده کړل. دا ډېر ګټور دي ځکه چې دا موږ چې ولوسو موږ په هر څه باندې پوه شو په حصه حساب باندې پوه شو لیک او لوس باندې پوه شو.
داسې کورنۍ اوس هم شته چې پکې د بې سواده کسانو شمیر زیات دی او مشران خپلو کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي او یا هم د سواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ شغل آزادي رادیو اوري. په تیرو څو ورځو کې امریکایي الوتکو په موساکلا کې د طالبانو پر پوستو درې هوایي حملې کړي دي. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي چې په دې وروستیو کې د موساکلا چارواکو خبرداری ورکړ که پوځي ملاتړ ور ونه رسیږي دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې تفصیل یې اجمل آند وړاندې کوي.
امریکایي الوتکو وروسته له هغې د موساکلا د خرګوټي شاوخوا د وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې چې وسلوالو په دې ولسوالۍ کې پرمختګ وکړ او په یو لړ بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو موټرې او مهمات ونیول. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان براین ټریویس له خولې وایي په موساکلا کې د هوایي بریدونه ناټو او افغان ځواکونو ته د پیښو ګواښونو پرست شوي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو په سیمه کې د افغان ملي اردو یو ویان رویټرز خبري اژانس ویلي د امریکایي الوتکو په بمباریو کې 30 وسلوال وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي. د دوشنبه په ورځ د موساکلا ولسوال د اضافي پوځي ملاتړ غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې وسلوال طالبان د موساکلا د خرګوټي نیولو ته نږدې شوي. د 2001 میلادي کال څخه د مخه د څو میاشتو لپاره موساکلا د طالبانو په لاس کې وه خو په 2001 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې برتانوي او امریکایي سرتیرو په ګډون پراخ پوځي عملیات وشول چې زرګونو سرتیرو پکې برخه لرله. د دې عملیاتو په نتیجه کې موساکلا د افغان حکومت تر ولکې لاندې راغله. تر 2013 میلادي کال پورې په موساکلا کې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه اډه هم موجوده وه خو تر پای پورې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه نه شوه. د دوشنبه په ورځ د دې ولسوالۍ ولسوال محمد شریف خبرداری ورکړی و چې طالبان له درېو خواوو څخه پر ولسوالۍ برید ته چمتووالی لري او که پوځي مرسته ور ونه رسیږي نو ښایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. د یادونه ور د چې د مساکله شاوخوا ولسوالی هم د طالبانو تر اغیز لاندې دی او د دې سیمې یو شمیر قومي مشران او ازادي رډیو ته ویلي ک مرکزی حکومت د مساکله وضعیت تجدید پاملرنه ونکړي دغه ولسوالی به د طالبانو لاسته ورشي او په دې توګه به د هلمند په ولایت کې د طالبانو حضور یو وار بیا پراخه او نورې آرامې سیمې به هم له ګواښ سره مخ کړي.
از موږ غږ لا ازادي رادیو اوري په فرا ولایت کې وی ډلې دغه ولایت د والي د کړونو په وړاندې نن لاریون وکړ. دغه ډله وایي چې والي په فساد کې شکیل دی او دغه ولایت امنیت ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. خو د فرا والي بیا دغه کسان یو محدود شمیر فاسدین بولي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او پرته له ثبوت ور باندې تور پوري کوي. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
د فراه والی محمد آصف ننګ په دغه ولایت کې د ځینو ډلو لخوا د سخت نیوکو لاندې نیول شوی چې په ترڅ کې د والی په وړاندې یو لاریون هم ترسره شو. په دغه حرکت کې شامل کسان وایي چې د فراه والی محمد آصف ننګ د ولایت وړتیا نه لري او د پراتلو سره د فراه ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دغو کسانو شمیر که څه هم زیات نه دی خو وایي چې د فراه ولایت د ښېګڼو لپاره راپاڅېدلی او تر څو چې غږ ونه اورېدل شي نو خاموش به کښېننی. انجینر محمد ناصر او ډاکټر محمد هاشم دانش د دغه ډلې دوه تنو استازو ازادي راډیو ته داسې وویل.
اغه مدته څخه چې والی د فرار راغلی دی د ټوله پروګرامینه دروغین و او د عمل په میدان کې د کم د ساوردونه یا فعالیتونه نه دي شولې او د غوز د خپل په فساد کې شکیل سړی دی. نو دا ټوله ناخواله باید د سوي چې د خلکو ته دا یو انګیزه پیدا سو ترڅو د په وړاندې راولاړ شي او یو پاسون وکړي.
اعتراض ما نه تنها از ما سه از عذاب سیاسي سه او از مردم فرار بر علی عمل کردی ناپسند والی که در مدت 6 ماه خود ناکامترین والی بوده که ناامنی، ترور، اختناق، فساد اداری به اوج خود در فرار رسیده.
تبلیغ خواب در فرار والی محمد آصف ننگ دا کسان فرصت طلب و فاسدین بوله. د والی په خبره د دې فساد مخه نیول شوی ځکه دی په اعتراض لاس پوری کړی دی. د فرار والی وایي چې دغه کسان د پیسو په مقابل کې خلک راټول کړي او د په وړاندې یو نمایشي حرکت هم ترسره کړی دی.
دولس کلن امکان در اباسه سړک نه سلسل روپی ورکوه دی ته سیږي تیغه مختوا باندې تدا اته کسنه چې راوستلی چې خبره ورته وکړي د خیرات په نوم راوړي یا مواد مخدر ولا نشیان راټولوي یا داسې لکه دا پرون چې کوڅې کې ماشومانو ته ویلي چې 500 سلسل روپی درکوو تاثرات یا کلن دولس کلن تا د مظاهرو قاعده ده یعنې قانون ده چې
که څه هم دغه ډله له کابو یوې میاشتې راهیسې د فرا د والي پر کړنو سختې نیوکې کوي خو په فرا ولایت کې بیا د مدني ټولنو ځینې استازي هم دغه حرکت د شخصي ګټو لپاره بولي. محمد آصف ننګ له کابو شپږو میاشتو راهیسې د فرا ولایت والي دی چې په راتلو سره اداري فساد په دغه ولایت کې کم شوی خو امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
دا ازادي رادیو ده. د پستې د حاصلاتو اواید په لڅلور میلیونو ډالر واوړي. د سمنګان ولایت زارعین او د وچې میوې د ټولنې مسؤلان وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د پستې حاصلاتو کچه سل په سلو کې لوړه سوې ده او د همدې کال پر مهال به د یادو حاصلاتو څخه څلور میلیون امریکایي ډالر اواید ترلاسه سي. مجیب الرحمن حبیب زی تفصیل راکوي.
د سمنګان ولایت زارین او د وچې میوې د ټولنې مسؤلان وایي چې نسبت تیر کال ته د پستې په حاصلاتو کې سل په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. په سمنګان ولایت کې د پستې باغدارانه او ګڼ شمېر زارین وایي چې د مناسب اقلیم او د پستې باغونو ته د کرنې ادارې د لازمې پاملرنې له امله د روان کال په ترڅ کې د دې باغونو حاصلات دوه برابره زیات شوي دي. دا کسان وایي چې د پستې د خرڅلاوې له امله به څلور میلیون امریکایي ډالر عواید ترلاسه شي. په سمنګان ولایت کې د وچې میوې ټولنې مشر وایي چې د پستې حاصلات نسبت پخوا ته زیات شوي او تر دمه په سمنګان کې موجوده باغونو څخه څلور زره تنه پسته ترلاسه شوې ده. د وچې میوې پلورونکي او دوکانداران وایي چې په کور دننه د وچې میوې لپاره د بازار نشتون سبب شوی چې د دوی اندېښنې د زراعتي محصولاتو خرڅلاوي په اړه زیاتې شي. دوی وایي له دې سره چې نسبت تیر کلونو ته د روان کال په ترڅ کې د پستې او بادام حاصلات زیات شوي خو د حاکم اقتصادي وضعیت له امله د وچې میوې بازار له ماتې سره مخامخ دی.
پښتو
مقصد نه میځم. د پښتو اصلات نسبت په خاطر زیات شوی دی او علت یې دا دی چې ښه اقلیم زمينه مساعده و خو بدبختي دا ده چې د وچې میوې لپاره د کور دننه بازار نه دی موجود. لدی سره چې نسبت بل هر وخت اوس مهال پای په کار کې د وچ میوې بازار سوړ دی، خو د وچ میوې سوداګر وایي چې لا یې هم د خپل محصول خرڅلاوي لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي او ترلاسه شوی پسته د خرڅلاوي لپاره بهر ته صادروي. هغه پسته چې د افغاني سوداګرو لخوا د متحده اماراتو، هندوستان او پاکستان ته صادرېږي، اکثرا په سمنګان کې دننه پروسس او دسته بندي کېږي. حاجي ناصر د وچ میوې سوداګرۍ په اړه داسې وویل: هغه پسته چې له سمنګان ولایت څخه هندوستان، پاکستان او دوبۍ ته صادرېږي، په خپل سمنګان ولایت کې کارتن بندي کېږي او په هر کارتن کې 15-20 کیلو پسته به دسته بندي کېږي. د زرینو او د وچې میوې د ټولنې د مسؤلانو په خبره چې د روان کال په ترڅ کې به د حاصلاتو په زیاتوالي سره د عوایدو کچه هم له 4 میلیون ډالرو څخه لوړه شي.
در سال جاری حاصلات که ما چی کردیم، تخمین کردیم و پیشبینی کردیم حدودا 300 تن مغز است که در حدود 3000 تن پسته با کلت شده برمیگره، بیشتر از 4 میلیون دلار حاصلات به دست میاد.
په داسې حال کې په سمنګان ولایت کې مسؤلان د پستې د حاصلاتو له زیاتوالي خبر ورکوي چې برعکس بیا په بلخ ولایت کې زارین وایي چې د پستې د حاصلاتو کچه نسبت تیر کال ته کمه شوې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
د ازادي راډیو د پښتو د ساته خبرونې دوهمې نیمایي تر رسیدلیو. د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام اورو، خو تر دې مخکې نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه د حکومت په غوښتنه د ترهګرو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ننګرهار، بدخشان او کندوز هغه ولایتونه یاد کړل چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. په هرات کې د اوبلن ګاز یو شرکت ته څیرمه په اور لګیدنه کې 11 کسان مړه او 6 ټپیان شوي دي. چارواکو د اور لګیدنې علت د شرکت د مسؤلانو بې احتیاطي ښودلې ده. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په چکول سوالۍ کې 15 کورونه سوځولي او یو 14 کلن ماشوم یې وژلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن قزاقستان ته ورسیږي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د قزاقستان له ولسمشر، د دې هیواد له صدر اعظم سره د هیواد په پلازمینه استانا کې وګوري. په تاجکستان کې په ډیرو انټرنیټي شبکو کې ورځ تر بلې یوټیوب او فیسبوک ته لاسرسی محدودیږي. ډیرو کسانو چې له انټرنیټ څخه کار اخلي نن وویل دوی یوازې کولی شو چې له نورو لارو ویب پاڼې خلاصې کړي. اسپانیا او مراکش په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د وسلوالو د استخدامولو په تور 14 تنه نیولې دي. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې 22 ډوله پرمختللې جت الوتکې ځای پر ځای کړي. له زرو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې غړي ده ورسېدل. دا د هغو شاوخوا 2000 کسانو لومړنۍ ډله ده چې تېره اونۍ له یونان څخه مقدونیا ته اوښتي وو. که څه هم د دې هېواد چارواکو یې په پوله د مخنیوي هڅه وکړه خو بریالي نه شول. او د چین د اسهامو ارزښت پر لفظي څلورمه ورځ په سلو کې 1.6 راولوید چې په اتو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د مهمو خبرونو سرچکې مولا نوریاس نوري څخه واورېدل. اوس د اقتصادي خبرونو وخت را رسېدلی دی چې په ګډه اورو.
د سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اورئ. په بامیان کې د سارک او ورېښمو د لارې په نوم جشن په دغه ولایت کې د توریزم د ودې سبب شوی دی. د دې ولایت والي طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جشن کې به د بامیان ولایت ښکلا او تاریخي آثار د افغانستان خلکو او بهرنیانو ته معرفي شي. د ښاغلي زهیر په خبره دغه جشن تیر ورځ پیل او 15 ورځې به د دې ولایت په مرکز او بندي امیر سیمه کې دوام وکړي. چارواکي دغه راز وایي چې په بامیان ولایت کې دا ډول جشنونو د هوټلونو کاروبار هم ښه کړی دی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د اوبلن ګاز په یو شرکت کې اور لګیدنې 22 میلیون افغانۍ مالی زیان اړولی دی. د هرات د والي ویان احسان الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولایت د داسې یو کمیسیون په جوړولو کار کوي څو په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیول شي. ښاغلي حیات زیاته کړه چې تر دې وروسته به د ګازو د شرکتونو له فعالیتونو او کارکوونکو څخه څارنه کیږي او هغه شرکتونه چې پر معیار برابر نه وي د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
هغه سیمه چې په هغه کې ځینې هغه شرکتونه نه دي چې په استاندارد توګه او یا هم کسان چې پکې ګمارل شوی دي په استاندارد توګه کار نه کوي هغه به یا وتړل شي او هغه شرکتونه هم چې د دې توان لري خو د دوی پای په ځانګړي سیمه کې نه دی پیوغو ځایونه هم ته انتقال کړو.
په هرات کې تېره شپه د اوبلن ګاز په یو شرکت کې اورلګیدنې له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شول. دا سرپل په یو شمیر سیمو کې وروستیو نامنیو دغلته د خوراکي موادو پر بیو اغیز کړی دی. د سرپل د کوهستاناتو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د خوراکي موادو بیې درې برابره زیات شوي او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د کوهستاناتو ولسوالۍ په وروستیو کې د طالبانو لاسته ولوېده او دغو نامنیو خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو 50 پوله یو پونډ نه نوی افغانۍ یو 50 پوله یو یورو 35 افغانۍ یو 40 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 90 پوله د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ یو 15 پوله او زر ایراني تومان 9 افغانۍ یو 40 پوله.
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکړ څخه واوریدل. اوس زو په ګډه د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نومه واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه یې له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د مو ته خپل مشکل داسې دی ګران خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس و شهید شو یا خدای یو زوی ما میده بوسته مګم هغه شهید شو اوس سرانم دغه ترورست قط کې د زندګي کومه خپله مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کور نه زه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی مګم خصوصا ما ته بېخي چې زه فقط په دغه نه مشکلات کې یم چې نه کړم ما مکتب له څوک څخه پیشنهاد مې وکړ مالي سر مې صدقي سر د غوربند ښځې په خوشونه څوک څخه مو پیشنهاد وکړ هر برنامه ته چې وایم یو سهولت ښځو ته مقصد خصوصا خپل غوډې د غوربند ښځو ته وشي یو نمونځګي او به سعودي کورس یو په حياتي مقصد هر مشکل چې خوشونه په آخري اندازه به خو یې چې موږ پروژه هم چیز رو ولی مګر من د خوشونه چیکم کې د دوی بهانه چای د ګرانې خوري چې داغ نشته دی امنیت نشته په خدای د خدای تا ته قسم خورم چې دولت داله دوستی دي څلور دانی غله په منطقې کې چند د خپل د منطقې دي سلای پاراتلې ده په خوانه جهادیان دي مګم نه طالبشته نه دایششته چای دي چې دولت ضعیفه دی دولت ضعیفه دی نه کوي چې اینداغ نه خشونت چې به مونږه باندې دی د بې احساسي د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ما ته نمایندګي نه ورکوي مقصد خپل وزارت موږ ښځو ته تماس نیسو آی ما ته نمایندګي نه ورکوي مګم خشونت یو دفر په روس کولیم چې تا ګران محترمې خورتن ډېره مننه کوم زه د تاسو د پروګرام تاسو د محترمې د دلسوزي نه چې تاسو خلکو ته یې لرئ په روس کولیم هم چې ما زنګ وهلی بود تاسو بیا ریاست د امور د ښځو پروان سه تاسو زنګ تماس ونیو بیا م په هغې بهانه وویلم مګم چې تاسو نه خواهش جدي جدي یو یو جزانه و خواهرانه خواهش تاسو نه کوم چې د خپل وزارت د امور زنان سه د ما شماره هم ورکړئ چې ما سه په تماس کې اوسئ فقط زه حاضر آماده یم د دوی بهانه چای ده وایي څوک نه حاضر کېږي زه خپله م حاضر آماده یم مګم دونه خشونت چې تاسو خپله م ولید چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم پسې نوري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسېږي چې د فرخوندې قتل ورته ناڅورم مګم هېڅ موږ وزارت نه چې دغه یو دفر پوښتنه یې کړې وه چې چای خبره ده مګم خشونت دغه سې په خري اندازې
ده خپله تاسو خپله له کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې
خشونت داسې دی خوری چه خشونت خوب بهترینم خانوادگی خشونت دی مازم دست دی چه بیترینم
نه ایتا صادف هم داده چه تاست در نهم صنف مکتب لوسته دی او تاست سوک ده کار جازن در که یا ده تحصیلات ده دوام جازن در که ادف هم ده و چه کور نشی وطله یا نور مسائل هم شده
نه کور نازم ما سره استخار کوم که پولیس کی وسی جیت هر مسئله کی وسی مازم زه د کور وته نه شم مازم خو څو ته مې وم پای پیرا مې لیس مساد څه خپل مې د خلکو مخ مانس کی دا ته مو خپل مخ پویږي
نو تاسو د کور د نه نه د خوشونت شته یا تاسو د مویتی تاو تری خوالی لا عمل نه شی وته چې دغه وسلوال کسان دي
نه د مو د خپل د کور ته واسلوال کسان نه دي خوشونت نه کوي مګم دا سې چې تاسو زور وسی چې زه د سره تويست لا فقط لا غاصه درار دې ست کې سم راکای او جا د ګستګو نشته د مو کمی نشته دی دغه نه خوشونت په خپل می هم خپلې خوشونت مګم په منطقه کې هم پرون نه په بل اوراز باندې او خزارغله میړي پکې وته په اوان کې کې شو دي د منګا په پاجام په مګم منګا داسې په مشکل وته کې ویډیو ستې نه لږه طرف ته لورا له حاضر
نو څه غواړي څه وشي آیا تاسو هدف د چالته د خود د چار د وزارت و څنګه جوړ شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکي هدف هم څه دی څه غواړي
اسمان ګرونی خوري چې د طرف د وزارت د خزونه یا نمونګي جوړ شي وای ما چې پستر به دوی بهونه کوي و چې نو زه د خپل نظر مو دی
مونږ د غستونزه د افغانستان د خود چار د وزارت د عامه اړیکو ل رئیس هیلې نیکزاد سره تر حق لا
تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي څه په پروان کې څه په نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالي ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو محاکمه شته چې باید مراجعه وشي خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعال ریاست دی دوی کولی شي هلته ولاړ شي
اینا میشه کنجا مراجعه کنن
دوی وای چې څو ځله مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او و مو غوښتل چې یو نمائندګي زموږ لپاره جوړ شي خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت با پام که لری چه پا راتلونکی که پا ولسوالیو که نمایندگی گانه ولری پا دی شر چه یو بودیجه ولری من پلان دارو چه پا راتلونکی که لخز و استونزو تا ده خیر رسیدگی با خطر پا ولسوالیو که هم نمایندگی ولرو او امکان لری چه جر یا لک سزنگ و رسته عملی کلو
وستانسو ددغه تصمیم پاره چه کردی؟ چه پر مختگونه ما پا دی کار که کردی؟
خو انوس مو صرف یا لاتر اوسه مونږه یو طرحه جوړه کړې ورسته تر هغه چې په دغه طرحه مونږ کار وکړ او یو کمیټه چې په کار کې وي پراتونکو کې کې دای شي چې خ پر مختګونه پدې کې ولرو
تاسو دې میرمن ته یا د قربان دغه میرمن ته څه پیغام لرئ تاسو چالتہ نمائندګي خلاصيږي دوی څه وکي دوی ته داد ورکوي چې پراتونکو کې بعد دوی ستونزه حل کړی
فقط یګونه روی حل شي یوازنی حل لار داده چې سره لدی چې دا وای ورته رسیدګی نه ده شوی خو زه د دوی خبره راغوم ځکه چې زمونږ رئیس ډیره فعال ده هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته رسیدګی ونه شي
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ دوی ته ډاډ ورکوئ
لا لدی شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دې رئیس ته دې ټولې ستونزې ووایي خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي او سربیره پر دې رئیس فعلا کابل کې ده موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو
نو یوه بله خبره هم دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه ووایو د ښځو چارو وزارت استازی نشي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي یا دوی ورسره د همکاری په توګه همکاری وکړي
وره که وزارت له امنیتي مسایلو ډارېد نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې دا خبره نه ده امنیتي مسایل نشته فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي حتما یې ستونزه هوارېږي
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړئ
سل فیصد از دوار سراغه گیگم او دا موضوع هم ورته یادوام من نه دا ازادي راډیو نه چې دا ستونزه یې من سره مطرح کړه زه د ښځو چارو له رئیس سره هم دا مسله طرح کوم
یعنی دا میرمن تاسو یې نظر څه وکړي تر هغو چې تاسو نمایندګي هلته جوړوئ یا جوړیږي دا باید څه وکړي
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دې ولاړه شي هلته یې ستونزه هواریږي
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید دا ونی مهم پر بیل بیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستی دي لمړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګډه سره وورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي البته مخکې د دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي دا تاسو د هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د امریکا د دې پریکړې د خبرو ډیر منندو او د مننه چې د پاکستان پر بلادانو باندې خبره خدای دې وکړي چې ټول نړۍ د پاکستان باندې داسې راټول شي چې د پاکستان د القاعده او د طالبانو د خپلو طالبانو باندې داسې وجنګوي چې نور نو بس او د افغانستان حکومت ته وغواړو چې نور ریالیزه وکړي چې پاکستان د نړیوالو فشارونه زیات وسي. السلام علیکم. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ بادرخان کټوازی کاسرت تماس کېوه د ما دغه نظر ده چې دغه په پاکستان کې نن د طالبانو جرګې کېږي په ښکاره باندې زر نفر دوه زره نفر پنځلس سوه نفر راټول شوي دي د پاکستان په کوټې ښار کې نن ټوله دنیا یې ویني نړۍ یې ویني امریکایان یې ویني امریکایان خارجیان وایي موږ طالب نه پرېږدو القاعده نه پرېږدو هغه د ښکاره دوی خپلې جرګې سره کوي امریکا ورته ګوري دوی خپلې جرګې سره کوي د پاکستان پولیس چې دوی باندې ولاړ دي هغه یې حفاظت کوي زموږ اشرف غني صاحب له دې ځایه ورته ګوري عبدالله صاحب له دې ځایه ورته ګوري لوړ پوړي چارواکي له دې ځایه ورته ګوري پاکستان ته هیڅ عکس العمل نه ښکاروي چې دا ولې د سره سره کیږي ما دښمن ښکاره زه وینم کې راته ساتي نه جواب ورکوي نه خپلې ا دې خلاصې د خپل حساب اډو کې د خپل تعلیم د خپل تربیه د خپل درس د ایسایي کسان ورته ولادي د ایسایي مرګري ورته ولادي جواب نه کیږي نه پاکستان ورته یا پاکستان خود دغه د افغانستان دښمن ښکاره ولر د نه امریکا دی ورته چې دا ولې امریکا ته یې کتر افتیا راځي او تر افتیا القاعده ورکه ورکه په افغانستان کې امن او ثبات راولي هغه د ښکاره په ولادي طالبان زر کینځل سو 2000 نفر سره ولادي خپل جرګې کوي مشر معلومي ټول دنیا ټول نړۍ ته معلومه ده نو دا د امریکایانو کارم په دروازه ده چې دای راځي د یې په افغانستان کې امن راولم پاکستان هم د دوه مخه سیاست ته چې دیالته طالبان روزي جرګې دی هغه ته خپل ګوډي ورکوي خپل چان ورکوي خپل پولیس په دی باندې ولادي خپل امنیت نیولې د کینګ د افغانستان رئیس جمهور له دې ځای ورته خپل رئیس جمهور ته زه یم دائم پیغام داده چې ته ولې د دښمن ته د دوست په سترګه ګوري دې ته اولم د افغانان د دښمن په سترګه ګوري اوس هم ورته ګوري ته ولې د دوست په سترګه ورته ګوري کله په خپل وس کې جواب ورکړه کدی نه ورته خپل ملت ته امر ورکړه خپل ملت دغه دا غریب دربدر ملت ته خپل وسلې ورکړه خپل همت غږ ته وکړه ټول دولت په څنګ کې په پاکستان په مقابل کې په سبیل الله جهاد ادامه ورکړي چې دا زر کسان دی ورته په افغانستان کې مړي دي پاکستان له لاسه دا 2000 کسان به موږ په پاکستان باندې موږ کوی هیڅ خبره نه ده دا شهادت ته دا د نه د سیمو مرګ خراب ده موږ خپل وطن چې ځان قرباني کو خپل سر قرباني کو دا د موږ لپاره ډیره د افتخار خبره ده ډیره د غیرت خبره ده چې موږ خپل
افغانستان په دې پاکه خاوره خپل ځانونه قرباني کو. رئیس جمهور صاحب کدی خپل پوښ کی خپل جواب ورکړ کدی نه دا ټول ملت ته تاسو وګه کی ولاند دا ټول ملت ته تاسو لشا ولاند ملت او دولت او عوام او اردو او پولیس او هر څوک دتا نظر ته غوګنی ولید دتا اعلان ته غوګنی ولید. رئیس جمهور صاحب ما دا پیغام د کدی پوښ کی جواب ورکړ کدی نه په ملت باندې غږ وک نور نه دی خدای په امان مخفری.
الو السلام علیکم احمد دې مې مستاجر پته ماکه ورور مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت کوي پای دې 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 کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي آیا یو دانه په کابل پر څو مهینې وزري دلته خاینان څورور نو خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښه سلام دې ارڅوک چې په جن پای دې دې په کابل کې ګرځي د حکومت یو دانه کې چې نه پر کابل باندې پر څو مهینې کې دا موږ څه پیدا نه اوري دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کې افغانستان خلک ولې چې په خلو متولاله ورته ولاله ورشي د مدرسې جوړې کې په افغانستان کې دغه شپې دایم ورواسته یاره ته په پاکستان کې دغه غټ غټ ورته ورته وکی موږ حکومت سما دا هیره ده د پاکستان د افغانستان چې په دغه افغانستان کې ګریږي د قانون دی ورته چې به شپوره په داسې یو نام پاتې نشي مثلا
د عبد الله ټول څرګندونکو او رضونکو ته سلامونه نه کیږي د افغانان په کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوښي دغه چې امریکایان نه پیسې واښتل بیرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي اوس یې ملا محمد عمر په وزنه پیسې واښتل بیرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړي کله به د افغانان پوښي. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر تاسو زحمت تر کوم زما د افغانستان د جمهور څخه شغله شوونه د خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ته ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت سره موږ باید د پاکستان او ایران په مقابل کې شې د تیر سیدا کو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ایت اللہ ام کنل نو ازادی ریڈیو ټول کارکونکو ته او اړیدونکو ته سلامونه ونیږي خلې وړاندې کوم او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ باندې دل د امریکا هغه یو میلیار ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې پوري باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې په تشهزوي کوي چې دغه پیسې باندې شي نو از وی پروسه ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
الو السلام علیکم ازاده رادیو ته پیغام پریده مزدو ننګرهار ولایت داس کې مینه ول سوالې د ګورګوري د سیمې تاسو سره په لګه کې ما خو دې وکړي چې ما پیغام نه شاسي دا د لوړپوړو چارواکو پر بیتا چې په شیرزاد او په دغه ځمکو کې عملیات روان کړي غاټه غاټه سرګندونه کې نومانه تیپی فضل احمد شیرزاد او چې بیا خبري اعلان ته نه پښتنې کې بیا یې سرګندونه نه ډاډه کوي نو غوښتنه مې دغه څخه دا ده چې استعفا وړاندې کړي ته نشي کولای بس کورونو ته لاړ شي کورونه خوښته نو بس تاسو د آزادې راډیو د لیارې غواړم چې دایمه پیغام نشر ثوران دي شي غورځنګ ما یاس کې مینه ول سوالې ګورګورې د سیمې نه تاسو سره په پاړی کې ما په مخ هم خان زاده راځونه ډیر مننه.
د زاده رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې ما پیغام په پارسی په پښتو په انګلیسي په ټولو شبو خپور شي زه د ملګرو ملتو او خو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیستې و باید چې دوی د افغانستان یو یو تیاری چې ورکړي د افغانستان پوج پر پښو درېږي باید چې یو او دوه تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوج پر پښو درېږي دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوج سره کومک نه کوي چې هغه دوی ته یاري ورکړي دوی ته دوی شي نه دی وای د یو ځای د ډیری لړګي بای چې د افغانستان د پوجا سره دغه تیارو کومه کوي چې دا وایي تجهیزات چې پرای کې. السلام علیکم.
ورور دا سرهچی سره د ایم دبليو ولا چې کوم کار شروع کړل د وزارت پیدامین نه هیله کیږي چې دا سرک ډیر خراب دی او په دې کې د ماټیریل چې کوم دی دا یو متره کې 15 سانتي په کار دی کمپکشن نه کیږي ورور دا وزارت پیدامین کوم مامورین چې د تاسو شي دا ټول رښتونه خلی او دا سرک خراب دی هیله کیږي چې د دې پښتنو کې د ون غاړه د ورس په قیامت د تخلاص یو ساده.
السلام علیکم ازاده رادیو ته دا پیغام پرېږدم د خوست ولایت څخه صدیق الله کنوال خبرې کوم. دلولو چارواکو نه می دا غوښتنه ده چې زمونږ په سیمه کې یو بانده مخکې د داود په وخت کې دغه کوم غشا و، هیله کوم د اشرف غنی څخه چې دغه بان وتړل شي مونږ ته بجلی جوړه کړي، او که جوړه نه کړي دغه مونږ ته ډېر خطر ده د بجلیو په خوست ولایت کې. او بیا مې دا غوښتنه چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو څخه خپور شي. ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم، لایس احمد اخوند د ډنډ ولسوالۍ څخه د روربات او د کلي څخه. دلته زموږ په علاقه کې په رواني کې کلینیک دی، دا په میاشت کې دا دغه ګرځي دا واکسین نونه زموږ کور ته یو دوه درې هلکان راغله، داسې دس کلن یوولس کلن دولس کلن هلکان وه، غټ غټ نوکانې دي والا د کینانو په خولو کښې واکسین وراچوي، غټ غټ نوکانې دي، مردرخواره لاسونه یې ګرد سره مردرخواره و چټل دي، غچي خیرنه ده، داسې خیرنه ده چې والا یې زه په یو امبار یې پیدا کړی ده، په دا غچي د کښنیانو ته واکسین ورغچي کوي بیا په خوله کښې وراچوي. یا ما ورته وویل مالا لوکو دا خو تاسې چې جوړوي ستاینه کرده د هغه پر ځای به دا کښنیان را ناروغه کړي را نه جوړ دې کوي، که دغه رقم راځي بل وخت بیا زموږ کره واکسین ته مه راځئ، تاسې دا رقم په چټلو لاسو په خرابو د امبارو په غچي لکه چې له دانې څه مو غچي راخستې ده، دلته کښنیانو ته واکسین په پرې کوي، غټ غټ نوکان مو دي. دغه زما د غدي لوړو چارواکو ته ورسېږي چې دغه د رواني د کلینیک د ډنډ ولسوالۍ د رواني د کلینیک د غچ وکړي چې دغه څنګه واکسین دغه خو دا لوکان په دغه نه پوهېږي چې دی دغه ورته کوي، باید ښه ښه مصلح کسان ودروي، غټ غټ چې په هر څه پوهوي لاسونه نظافت هر څه باید مراد کړي، بیا دی د خپلې تنخواه دپاره د کښنیانو په خوله کښې واکسین راچي، غټ غټ نوکان مرداره غچي هغه هم په دغه مه پوهېږه که پنځه څاڅکي رول یې د کلس څاڅکي رول یې د هر څوچې رول یې. السلام علیکم، په مخ هم شه.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت هراوت ولسوالۍ سیمې ته میاشت نیولې دي، ما د سرکونو وړو چارواکو دا هیله ده دا مشکلات حل کړي، اوانونه دي ډیسیا مي له توپور وکتي چې دغه ګرده خونې را ونړولې سرایونه را وار کړله، مونږ د سرکونو چارواکو دا هیله ده چې دغه مشکلات حل کړي او پیسې د خلکو ته هر د پیسې د خلکو ته اخلي، یا پلاول بیرغونه ودروو، بیرغونه چې مې ودروله پر هغه بیرغو سره بیا بیا راله ول دا کوچني وه بیا پنځه پنځه زره روپۍ واخیستلې، بیا پر هغه سره بیا بیا ول دا وایي نه دي لوړ کړي نو نور دغه کور ته دغه هیله لرو چې دغه مشکلات حل کړي.
السلام علیکم، زه تورخم د لهنې دوه هزار ډریور یم برادره، مونږ د دغه ترافیکو له لاسه ډېر په آزاد کړي وروره ګله، شخصي موټرې بهانه راته غواړي چې وروره ګله اسناد چې ورکړو وروره ګله، یا درې سوه روپۍ راخلي، یا راته وایي بېځای توقف دې کړی چرچې صحیح وروره ګله، اسناد را نه اخلي، پلیټ را نه اخلي، مونږ ډېر ځای په آزاد دي او همدغه یو ځای نه وروره دلته مونږ څه وکړو، مونږ جاتي په آزاد دي ډېر دی اشرف غني مونږ هیله ده وروره ګله چې دغه خلکو د ترافیکو مخه ونیسي، خپله ټولې هډې ټول سړکونه ټول ځایونه دوی په ډېکه کړي دي نیولي دي وروره ګله، ته چې ورشي هغه ته ودرېږي بس ودینیسي بس توقع دې بېځای کړی ده، او شپږ وایي ځان ته در وایي د غوره سل سل روپۍ وخت اخیستي هغو ته څه نه وایي، بس چې مونږ ورشو یو سوالۍ ته ودرېږو سوالۍ دي وروره ګله، مونږ موټر ودرېږي را اسناد رانه واخلي وروره ګله، یا وایي شارک ته لاړ شه شارک ته چې را باندې موټر بوځي درې څلور ځله بیا هلته چېرم را واخلي دې خوا ته وروره ګله، یو نوټ دې بار کړي ډېر پهعذاب کښې ناست خو دا هیله ده دغه د دغه غلو ته راشي زمونږ زاره وچوي ده خدای جاج مزدوري نه شي کولی کښې نه. والسلام.
هلو، زه محمد رضا یم، کابل د مې تماس نیول، ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو وطن سلام ورسېږي، بعد السلام دا تذکرو باره کښې زه یو پیغام پرېږدم اشرف غني ته او عبدالله ته، دا پنځه زره کاله مخکې چې مونږ دغه تذکرې وې انګرېزانو نکړې بدلې، شورویانو نکړې بدلې، مجاهدو نکړې بدلې، طالبانو نکړې بدلې، اوس که یې هر څوک بدلوي اشرف غني او عبدالله دې مخه ونیسي، که مخه نه نیسي استفاده وکړي، دوی دواړه دې له افغانستانه ووځي، دوی نو افغانان نه دي چې مونږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو، نو اچې دې کومه د هندوستان تذکره واخو که د پاکستان واخو که د ایران واخو، دا ستونزې چې را ولاړېږي دا دوی دواړه یې را ولاړوي، یا مخکې ولاړ چې د افغانستان د دوی افغانان نه دي چې دا خبره کړي چې اسلام به نه کښې نمیشته کوي، افغان به نه کښې نمیشته کوي، افغان په نام باندې څو زره کاله مخکې وینې توس شوې، څو زره کاله طالبانو وینې توکړې، مجاهدو توکړې، دا دې وژي داسې لار مخکې راغلي بېرته دې وژي. وسلام په احترام، ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
نجيب لاجان تنهام د هلمند ولایت باندې کې د کېده ولسوالۍ د زمينوود شبګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې دي چې دا ولایت ته جوړو د زمينوود د کار نو دا پروژه منځور کړی ده. تر اوسه په لا دولتي چارواکو په دې اړه کومه مشوره نه ده ورکړې. لاجان لا سره کېږي چې وعده یې را سره کړې ده نو دغه کار نه دی پیل شوی. موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي. نور نه ښایسته وخت نه مي سبا
محترم وروره ستاسو پیغام دا د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه موږ ته مهم دي او غواړو چې اړوندې ادارې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې له خبرېدو پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشو. د خبرونه مو هم دومره وتر بیا مو پر خدای سپارم. الله مرسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.